افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري است نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکي. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. طالبان وایي دوی به د موسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. چین د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د مشروط اوربند وړاندیز هرکلی وکړ. د اسلامي دولت څخه دریز ډلې مشر ابوبکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی او په یو کال کې د هغه لومړنی پیغام بلل کېږي خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه چې دنده به یې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو څرخي وټاکي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې دوه امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډېر ژر جنوبی آسیا ته سفر وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. طالبان وایي چې دوی به د موسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. رویتر اژانس پرون څو ساعته وروسته تر دې د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد په وینا دا خبر ورکړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د موسکو په غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي برخه وانخلي. واشنگټن هم دې غونډې ته خپل استازی نه لیږي. تمه ده چې د سپتمبر په 4مه څخه 2 اونۍ وروسته د موسکو په غونډه کې د پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو استازي برخه واخلي. چین د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د مشروط اوربند وړاندیز هرکلی وکړ. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لوکینګ پرون په پیکینګ کې خبری غونډې ته وویل دا د چین د زړه غوښتنه ده چې ژر تر ژره په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. د افغانستان ولسمشر د یکشنبې په ورځ له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه دغه اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی او د دوی پر ضد د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پوځي عملیات ادامه لري.
مجاهدان جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی، زموږ امنیتي ځواکونو له خوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
طالبان په رسمي ډول تر اوسه د اوربان په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شلوریزه لوبه کې تیر شپه آیرلند ته په خپل کور کې د 1-0 په توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړ او 1.6 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې د آیرلند ټول لوبغاړي د 9 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د دواړو لورو ترمنځ د شل اورونو تیره لوبه د دوشنبې په ورځ وشوه چې افغانستان د 14 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او آیرلند ترمنځ دریمه او د دې لړۍ وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا ده. په دې پسې به بیا راتلونکې اونۍ د دواړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ مسابقې وشي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اسلامي دولت څخه دریز ډلې مشر ابوبکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب او په یو کال کې د هغه لومړنی پیغام بلل کېږي خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. دغه 4.5 دقیقې پیغام د دغه څخه دریز ډلې د الفاروق فاونډیشن د رسنیو څانګې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی دی. د البغدادي د اوسېدو او دا چې هغه ژوندی د کمل په اړه په دې وروستیو کې ضد نقیض راپورونه خپاره شوي دي. لکه چې بغدادي د 2014 کال په جون کې خلافت اعلان کړ، له هغه راهیسې دې ډلې په عراق او سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې سیمې په سلو کې نوي برخه له لاسه ورکړې ده. وروسته زل د بغدادي صوتي پیغام د 2018 میلادي کال په سپتمبر کې خبر شوې و چې هغه پکې خپل پلویان وغوښتي و چې له هرې وسلې څخه په استفاده هر چیرې چې وي خپل دښمنان ووژني. له هغې وروسته دغې ډلې د نړۍ په مختلفو برخو کې د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. په نوي صوتي پیغام کې بغدادي د لوی اختر او د یوه امریکایي پادري د توقیف پر سر د ترکیه او امریکا ترمنځ د لانجې په ګډون د یو لړ روانو چارو په اړه خبرې کوي. که دا ثابته شي چې په دغه صوتي پیغام کې غږ د بغدادي دی، نو د هغه د مړینې راپورونه به غلط ثابت شي. بغدادي وایي امریکا د خپل موجودیت په ټول تاریخ کې نن ورځ له تر ټولو ناوړه حالت سره مخامخ ده، او روسیه هم په منځني ختیځ کې د نفوس پر سر له امریکا سره پر سیالۍ اخته ده. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له ولسمشر سره یې د تېرې میاشتې لیدنه کتنه ګټوره وه. ولادیمیر پوتین پرون وویل دواړو لورو دا هیله نه کوله چې په دوه ساعته غونډه کې به خپل ټول اختلافات له منځه وړي. تمه ده چې سبا د پوتین د ملي امنیت سلاحکار له خپل امریکایي سیال سره وګوري. پوتین وویل چې د نظر تبادله او مخامخ خبرې تل ګټورې وي. د موسکو او واشنګټن اړیکې د اوکراین او سوریې په جګړو کې د روسیې د مداخلې او د امریکا د جمهوري ریاست د تېرې دورې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تور له امله تر سړې جګړې را وروسته تر بل هر وخت ساړه شوي دي. واشنګټن د سیشن بي پورس خبرداری ورکړل که چیرته موسکو خپل چلند ښکاره بدل نه کړي، اقتصادي بندیزونه به نور هم پرې سخت کړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې پرون د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان پر مړینه غم راضي وشوه. د ملګرو ملتونو اوسنی سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل
ان دیس تایمز اف ګروینګ پولیټیکل ډیوایډز اند انټریکټبل کانفلیکټس
په دې وختونو کې چې سیاسي اختلافات او سختې شخړې په زیاتېدو دي، موږ تر بل هر وخت د کوفی انان سولې غوښتونکي روحي ته ډېره اړتیا لرو. انان د شنبې په ورځ د 80 کلونو په عمر د سویس په برن ښار کې د اورپیښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. کوفی انان لومړی افریقایي تور پوستی و چې په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو، او تر 2006 میلادي کال پورې دوې دورې دا دنده مخته یووړه. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ د خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونه ډیره برخه هم موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم د افغانستان پر مهمو موضوعاتو راپورونه لرو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد به بیا یوې مهمې دندې ته اوږه ورکړي. په دې اړه یو شمیر لویدیځو رسنیو راپورونه خپاره کړي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازی په توګه وټاکي. رویترز او اسوشیتد پرس آژانسونه د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله وایي چې د خلیلزاد ټاکنه به دا پیغام ورکړي چې متحده ایالات له طالبانو سره د خبرو او هم د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي جدي دی. له دې سره سره چې یوه جول جاړي ته د رسېدو لپاره په دې وروستیو کې د یوې امریکایي ډیپلوماتې او د طالبانو ترمنځ خبرې وشوې، یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو په دې وروستیو کې دا منلې چې د جګړې په ډګر کې د پام وړ پرمختګ نه ترسترګو کېږي. سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي خلیلزاد د احتمالي ټاکنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې، او پخپله خلیلزاد هم د خبریالانو استول شو پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوه ځانګړي استازي په توګه به د ښاغلي خلیلزاد دنده د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو څرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویترز او اسوشیتد پرس آژانسونو ته کړې ده. د اسوشیتد پرس آژانس راپور له مخې دو امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډېر ژر جنوبي آسیا ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، په افغانستان کې له شویو پرمختګونو چې هغه د له دې هېواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې خوښ نه دی. په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور بیا هغه څه دي چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو او یوه جوړجاړي ته د رسېدو په لاره کې یو مهم خنډ بولي. یو امریکایي پخوانی چارواکي رویترز ته ویلي چې وشپېته کلن خلیلزاد د دغې دندې لپاره چې طالبان خبرو ته حاضر کړي ډېر مناسب شخص دی. د پخوانی امریکایي چارواکي ویلي خلیلزاد د امریکا له څلورو حکومتونو سره د کار کولو یا هغوی ته د سلا او مشورې ورکولو تجربه لري. د افغانستان په لویو ژبو خبرې کوي. د هیواد له ټولنې او سیاستونو سره ښه بلد دی او بل دا چې د افغانستان په لوی قوم پښتون پورې تړلی او له ولسمشر غني سره هم نږدې اړیکې لري. د دغه پخواني چارواکي په وینا پر دغه نوي پوست د خلیلزاد د ټاکنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو پریکړه دا ښیي چې د واشنګټن اداره د سولې د پروسې په برخه کې چې هغه یوه نتیجه ورکړي جدي ده. د هغو راپورونو په اړه چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خپاره شوي وو څو ورځې مخکې مو په دې اړه چې دغه خبرې څومره مخته تللې دي ښاغلي خلیلزاد نظر وپوښت.
یکی خب علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه یک اوربند یا آتش بس برای عید آینده و آزادی باز بندی ها در روزای عید. این مسائلی است که داغ است، یک امیدواری هست برای باز پیشرفت ها، اما یک رای طولانی است.
تر لوی اختر مخکې د خلیلزاد څرګندونې وې. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د مشروط اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی. خلیلزاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږېدلی، په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست داخلي کړی یوه مهمه مهره ګڼل کېږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړې دي. د ولسمشر ټرمپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه په ګمارلو هم غور کړی و. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د ولسمې له تر روسي حملو وروسته د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش د یوه همکار په توګه خلیلزاد پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې په پلانولو کې مرسته کړې وه. د هغې حملې چې د القاعده د ځپلو په برخه کې نتیجه تر ډیره بریالۍ وه، خو د طالبانو رژیم ته هم د پای ټکه کیښود. خلیلزاد د 2003 تر 2015 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې ده. کچېرې خلیلزاد د افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو لخوا د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ونومول شي، نوموړی به په افغانستان کې بیا د سولې او د ملي پخلاینې مهمې پروسې ته اوږه ورکوي. هغه پروسه چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو د سولې په برخه کې البته پرې ډېر ټینګار کړی دی. په دې ترڅ کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پر اسلام آباد د زیات فشار راوستو غوښتنه کړې ده. واشنگتن یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره په خپله ستراتیژۍ کې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو خبره کړې وه، خو جنرال نیکلسن وایي له لوی سره دا ستراتیژي تر دې دمه بریالۍ ده او د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره کابل ګټورې خبرې کړې دي. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورئ.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحد ایالتونو د ولسمشر د ستراتیژي کال پوره شو، خو لا هم طالبان په پاکستان کې آزادانه ګرځي را ګرځي او هلته د خپلو ټپیانو درملنه کوي. جنرال جان نیکلسن تیره شپه له کابله په واشنگتن کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت په مستقیم ډول له اسلام آباد سره شخیدلی شي. جنرال نیکلسن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د نوي سر اعظم عمران خان ترمنځ خبرې پیل شوې دي او اړیکې په شکېدو دي. څه چې وینو موږ هڅوي په ځینو برخو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پرمختګ رامنځته شوی چې دا د ولسمشر غنی د عمل د پلان نتیجه ده او په پوځي برخه کې هم همکاري بهتره شوې. زه خبر یم چې افغان مشران هیله مند دي. ګټورې خبرې د نوي سر اعظم او ولسمشر غنی ترمنځ پیل شوې دي. تیر کال چې کله د اګست په 22مه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلانوله، نو پر اسلام آباد یې ژغ وکړ چې خپل دریځ بدل کړي. موږ پاکستان ته په میلیاردونو میلیاردونو ډالر ورکوو. په ورته وخت کې دوی هغو ترهګرو ته پناه ځای ورکوي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا باید بدل شي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې د پاکستان په چلند کې په تیر یو کال کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي اغېزمنه نه ده. خو په افغانستان کې د قدرت ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وای چې تر دې دمه د دې ستراتیژي بریا په دې کې ده چې د سوریا او پخلاینې لپاره زمینه برابره شوې ده. د عرفی له ورځې را وروسته د دریو میاشتو په مخه د ولسمشر غنی مشروط اوربان ته هم اشاره وکړه چې طالبانو تر اوسه نه دی منلی او د ستراتیژي په اړه یې وویل